په پیښور کې د غرمې 3 بجې شوې دي. په روانه غړی کې موزه احمد الله کوربه يم، سلامونه او نیکی هیلی مې قبول کړی. د رواني یو ساته غړی په لومړۍ نمایي کې به په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو او په دغه هیواد کې د جمهوریت د صورتحال او ازادۍ ترڅنګ په دویمه نمایي کې به 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه واوري. خو د هر سنه اول د دې سات خبرونه چې شاهین بونیری درته وړاندې کوي.
ستریم شهر امید دی وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. په ننګرهار کې پرونده انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وجل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي چې د بیان ازادي له خطر سره مخامخ ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رایو اچولو بهیر د سحر له 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر 15 بجو پورې به دوام وکړي. د ځل سینټ په 8 سلويخت خالی شو شوکو کې د پنجاب پر 11 چوکو کاندیدان ور له مخه بلا مقابله منتخب شوي. خو د سند 11 او د خیبر پښتونخوا بلوچستان د 12 چوکو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د غدرو وړو صوبائی اسمبلی غړی رائے ورکړي. بلخ د اسلام آباد د دوو چوکیو لپاره د قومي اسمبلی غړی خپل رائے کاری. د تیر په سیر به دا ځل هم د قومي او صوبائی اسمبلی غړی په پټه خپل رائے کاروي. په پاکستان کې سینیټران د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي او هر درې کاله وروسته د نیمایي غړو د کاري مودې سر تر رسیدو وروسته پر خالی شو نیمایي چوکیو بیا انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا په مومندو کې د نصرګند وسلوالو د ضلع انتظامی د دفتر مورر عبدالحمید وجلې دی. د مومندو پولیسو په وینا عبدالحمید پرون مازیګر د لکړو تحصیل څخه خپل کور ته روانو چې په دانشکول سیمه کې موټر سایکل سپرو کسان ور باندې ډزې وکړې او هغه یې ځای په ځای واجه. عبدالحمید د امبار تحصیل اوسیدونکي و د غپلار ملک عزت خان د پخوانی امن لخر مشر. پولیس وایي دوی د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې له سمودې راهیسې په هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې پرون د انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وجل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي چې د بیان ازادي له خطر سره مخ ده. دغه کمیشن په یو لړ ټویټونو کې له حکومت ته دا ډول بریدونو د ذمہوارو د پیژندلو او هغوی ته د سزاګانو ورکولو غوښتنه کړې ده. نامعلومو استوالو پرون په جلال آباد کې له غرمې وروسته په دوو جدا جدا بریدونو کې د انعکاس په نوم د یو شخصي رادیو ټلویزیون درې کارکونکي مرسل حبیبي، سادیه او شهناز وجلې وي. د چارواکو په وینا دوه نورې ښځې په دغه برید کې ټپیانې شوې هم دي. د افغان ولسمشر دفتر وایي چې د پرونیو بریدونو جدي څېړنه کوي. بلخوا د ننګرهار امنیه قوماندان په سوال جمعګل همت ویلي چې د پرونیو بریدونو په تړاو د وسلوالو طالبانو یو غړی نیولې دی چې د برید کوونکي ډلې مشري کوله. طالبانو بیا ویلي دي چې په پرونۍ حمله کې دوی لاس نه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې راولاړې کړې دي. امریکا چې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا پکې ډېر خلک مړه کړي، د کورونا درې بیلابیل واکسینونه کاروي. او د بیپولی خبریالانو سازمان په جرمنی کې د سعودي عربستان د ولیاحت شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نور چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. یاد سازمان دغه سعودي چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي په وجنې سره بشریت ضد جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې پر 1500 مخونو مشتمل دی، د مارچ په لومړۍ نیټه د جرمنی په یو فدرالي عدالت کې له لوی سرنوال سره درج کړل شو. د سعودي عربستان پر ولیاحت او نورو چارواکو دا تور هم پورې شوی چې تر ډیر شو زیاتو خبریالانو په غیر قانوني نیولو کې هم لاس لري. دا د دې وخت خبر.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو، په دې غړی تر اخیره کرا سره پاتې شوې. نو د سینټ انتخاباتو ترڅنګ 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه به واوري. خو د دې هر څه نه وړاندې زو د ریپورټونو طرف ته، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن په پاکستان کې د سینټ له 48 خالی شوو چوکیو څخه پر 13 ټاکنې کیږي، چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان 12، سن 11 او د اسلام آباد 2 چوکۍ شامل دي. د نوی سینیټرانو ټاکنو لپاره د رای ورکولو عمل څنګه روان دی په دې حقله تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان نه اخلو. طاهر خان صاحب ستړي مشي. طاهر خان صاحب، اسلام آباد د دوه سینیټرانو لپاره چې کوم دی هغه پارلماني استازي ووټونه یعنی رای ورکوي، څه صورت حال دی په اسلام آباد کې او د حکومتي او د اپوزیشن کاندیدانو ترمنځ مقابله څنګه روانه ده؟
نو دا خو د رای اچولو د ووټونو اچولو هغه عمل روان دی. تر 15 بجو پورې به دا جاری وي. دوه گھنٹے شاوخوا نور هم پاتې دي د رای اچولو لپاره، ووټ ورکولو لپاره، چې دا هی وروسته بیا شمیره کیږي. او د غرنګ څنګه چې تاسو د قانوني څنګه یاد کړئ چې د دوه د اسلام آباد نه چې کوم دوه مهم کاندیدان جو امیدواران دي، اسې خو دوه امیدواران دي، دوه چوکیه دي د اسلام آباد نه، لیکن د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز پارټي د یو مشر یوسف رضا ګیلانی او د پی ٹی آئی د تحریک انصاف چې کوم اوس د فائنانس منسٹر دی، د مالی وزیر دی ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، دا مابین مقابله سخت ده. البته دواړه غاړي د حکومتي وزیران او دغه رنګ د مخالفو ډلو غړي دواړه دا مطمئن ښکاري چې دا انتخابات به دوی وګټي. نو اوس خو دا وخت نه به وړاندې چې یو توقع یا یو اټکل وکړي څو به ګټي، لیکن دواړه مطمئن ښکاري او مهم شخصیاتو لکه وزیر اعظم عمران خان رای ورکړې، غوټه چولې دي، شهباز شریف خپل غوټه چولې دي، بلاول بھٹو قانوني سمې ته راغلی دی چې کوم کې دیان وو، کوم بندیان چې دي نیولې شوي دي، چې هغه کې خواجه آصف دی، شهباز شریف دی، علي وزیر دی، او د پیپلز پارټي خورشید شاه دی، هغه هم د سپیکر په امر باندې هغوی حاضر کړي شوي دي. سمدیتا نبارد روان دي او یو لوی سیاسي نن سرګرمي ده په اسلام آباد کې. اوبه کتي شي چې کله رائے چای وخت ورشي چې څه نتایج مخې ته راځي.
ډیر مننه طاهر خان صاحب د تفصیلات را کول. نه اوریدونکو، د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان صاحب وو، دا غي خبرې مو واورېدلې چې په اسلام آباد کې د رای اچونې عمل چې کوم دی د دوه سینیټرانو ټاکنې لپاره هغه روان دی. 3 بجې شوې دي، تر 15 بجو پورې به دا رای اچونې چې کوم دی دا به روان وي. او په اسلام آباد کې د دوو سیټونو باندې، په یو سیټ د یوسف رضا ګیلانی کوم چې د اپوزیشن ګوندونو کاندید دی، او دغه شند حکومتي کاندید عبدالحفیظ شیخ چې کوم دی دا غي ترمنځ د سختې مقابلې تما سرګندېږي. هم د سینټ انتخاباتو کې پاتې کیږو او زو پیښور ته. د پیښور نه را سره خپل همکار خالد خان صاحب د ټلیفون په لیکه موجود دی. لکه څنګه چې مو وړاندې واوړل چې د پیښور نه به د 12 خیبر پښتونخوا نه د 12 سینټرانو ټاکنو لپاره چې کوم دی هغه الته په صوبایي اسمبلی کې د صوبایي اسمبلی غړي رائے اچوي، دغلته د وټونو څه صورت حال دی خالد خان صاحب نه تفصیل اخلو. سلامونه خالد صاحب.
وعلیکم السلام، ډیر مننه احمد الله.
خالد صاحب، خیبر پختونخوا اسمبلی کې څه صورت حال دی؟ څومره غړو وټونه واچول او انتخابات څنګه روان دي؟
بالکل تر دې دمه او یا پوری د اسمبلی غړو خپل وټونه اچولي دي، چې پکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او بیا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر اکرم دورانی دا خپل اوټ اچولې دي. دا به وایم چې خیبر پښتونخوا اسمبلی د ټولو غړو شمیره چې دا هغه 1050 چې 101 پکې دا حکومتي کوم ګوند چې دی پاکستان تحریک انصاف، دا یې حمایتیان دي. د پاکستان تحریک انصاف خپل غړي چې دي هغه 94 دي. د دې په مقابله کې د مخالفو ګوندونو شمیره 1050 درې پکې آزاد دي. خو بیا هم په دغه د څنګه چې تاسو خبرو کا د 1200 چوکو لپاره دغه ټاکنې روان دي، چې اوه پکې د عمومي چوکې دي، دوه د ټکنوکریټس، دوه د زنانو لپاره او یو د لګاکیانو لپاره. پاکستان تحریک انصاف د عمومي چوکو لپاره 15 امیدواران دي، او بیا د اپوزیشن ګوندونو 3 امیدواران دي. د ټیکنوکریټس لپاره د پاکستان تحریک انصاف 2 امیدواران دي، او د اپوزیشن د پاکستان پیپل پارټي نه فرحت الله بابر دي. دغه شان د زنانو لپاره جمهوریت اسلامي عنایت بیگم او بیا د زنانو د پاره د حکومران ګون سانیا نشتر او فلکناک چترالی دا نو دوه ګنټه پاتې دي سیمه کې تاسو او نیمه پورې غړو خپل رایې چولې دي نو اوس په کتی شي ځکه چې زیات تر دغه د اسمبلی ممبران راغلي دي نو دی به په خپل نمبر باندې دغه او اچي په دوه ګنټو کې به دی خپل او اچي بیا به دغه د وټونو د چولو سلسله بندیږي د پنځو بجو نه پس په شمیره شروع کیږي او شمیره به بیا د عمومي سیټ لپاره به ځان له شمیره کیږي د ټکنوکریټس او د زنانو لپاره به بیا وي د لګکیانو لپاره به دغه شمیره وي او دا ویل کیږي چې زیات تر سیټونه چونکې چې د پاکستان تحریک انصاف د غړو شمیره زیاته ده نو کیدی شي چې دوی په زیاتو سیټونو بریالي شي خو دغه نتایج چې به وي نو دا به ناوخته اعلان کیږي ځکه چې دا به ټیم وخت به زیات لري دا د دې شمیره چې دا لږ پیچیده وي ځکه چې په فرسټ راوند کې بیا دویم راوند کې نو دغه دغه سلسله به ناوخته پوري وي 15 بجې به اوټونو دغه لړۍ چې وي دغه
سم. خالد خان صاحب که د خیبر پختونخوا نه علاوه په بلوچستان او سند صوبو کې هم چې کوم د سینټرانو ټاکنه د هغه د پاره رایه چولې کیږي که د دغه ځایونو حالات اپډیټ لري؟
بالکل د سند اسمبلی کې یو سل او شپېته د اسمبلی غړي دي دغه سلسله روانه ده خو لږه شېبه مخکې د لک سات تپاره بریدلې وه ځکه چې دغلته د پاکستان تحریک انصاف یو غړی دی هغه ځان سره موبایل فون اوري او هغه باندې اعتراض شو نو هغه بیا خورم شیرزمان دا و نوم لیکيږي نو هغه د وږي لګ اشاره شي او ځکه چې د اسمبلی د نننه کله چې اوت اچي نو د موبایل استعمال بالکل منع دي نو په دغه وجه دغه لګ دغه د سلسله او درې دل وا خو بیا هم دغه ته د پاکستان تحریک انصاف درې غړي هغه په سرګند ویلي چې هغه به خپل کاندیدانو ته اوت نه چوي دا دغه شان د اپوزیشن لیډر په صوبایي سمجه کې عادل شیخ چې هغه سپټال کې هغه هم تل دی هغه اوټه چولې دی خو هغه بیا دغه تورنه لګولې چې هغه قصدن نه راوستي او هغه ته خندانه چولې کیږي نو دغه ته هم د پاکستان پیپلز پارټي یو کونسل غړي دی دا غي اکثریت کې نو دا ویل کیږي چې په یو لس چوکو کې دغه تاکني کیږي دا کې به هم پوندا حکومتي ګوند بری عمومي دغه شان په بلوچستان سمجه کې د دولسو چوکو د پاره ټاکنې روانې دي دغلته د صوبایي سمجه د غلو ټوله شمیره 15 پیټه ده د حکومتي ګوند 20 کسان دي او بیا د غي په مقابله کې اپوزیشن ګوند 20 دي نو دغلته هم د نیمو نه زیات لکه د ډیر شو نه زیات اوټونه پول شوي دي او تم سرګندېږي چې حکومتي ګوند چې بریالي به عمومي ځکه چې د هغې اکثریت کې نو دغه هلته هم ډېر په خوشګوار طریقې سره دغه ټاکنې روانې دي.
ډیره مننه خالد خان صاحب تفصیلات را کوونه. اوریدونکو د پیښور نه زمنګ همکار خالد خان صاحب را سره د ټلیفون په لاره موجود وو. د خیبر پختونخوا ترڅنګ د بلوچستان او سند صوبې په اړه هم تفصیلات را کړل چې د سینټ سینټرانو ټاکنې لپاره الته هم انتخابات روان دي. هم د سینټ په دې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې نن د صوبایي او قومي اسمبلی غړي د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د سینټ غړي ټاکي. د سینټ له 40 چوکیو څخه د پنجاب 11 چوکۍ وار له مخه فیصله شوې دي خو پر پاتې 30 ټاکنې ترسره کیږي. تر ټولو سخت مقابله د اسلام آباد په یو چوکۍ ده. پر دې چوکۍ د اپوزیشن لخوا یوسف رضا ګیلانی او د حکومت لخوا د خزانه وزیر حفیظ شیخ امیدواران دي. ولې د پاکستان ټول سیاست پر همدغه یو چوکۍ راڅرخي؟ عبدالحی کاکړ له پوهانو سره خبرې کړې او دا رپورت یې جوړ کړی.
د پاکستان په سینټ کې د سینټرانو شمیر یو سلسلور دی چې پکې هر شپږ کال وروسته نیم ریټایر کیږي او پر ځای یې نور ټاکل کیږي. تیر ځل په 2013 کال کې ټاکنې شوې وې خو د هغه مهال په مقابله کې دا ځل اپوزیشن او حکومت پورا زور لګوي چې زیاتې چوکۍ وګټي. د حکومت اپوزیشن تر ټولو زیات سیاست د اسلام آباد په ادبو کې پر یوه چوکۍ راڅرخي. پر دې چوکۍ د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکی یوسف رضا ګیلانی امیدوار دی چې د اپوزیشن ملاتړ هم ورته ترلاسه دی او د هغه په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ دی. د دې چوکۍ ګټلو آن دومره اهمیت پیدا کړی چې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په ځانګړې توګه اسلام آباد ته رسیدلی او د هیواد وزیر اعظم عمران خان بیا د دې چوکی ګټل لپاره د وزیر اعظم په توګه خپل ټول کارونه ځنډولې دي او لګیا دی د قومي اسمبلی غړي کانی کړی چې حافظ شیخ ته ووټ ورکړي. خو پښتنه دا ده چې اخر ولی د اسلام آباد د دې یوازینی چوکی د ګټل لپاره ټول اپوزیشن او وزیر اعظم عمران خان دومره زیاتې هلې ځلې کوي. په اسلام آباد کې څېړونکو مرتضی سولنګی وجہ داسې په ګوته کوي.
اور اس حوالے سے بھی اہمیت ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی
بدی حوالہ ہم اہمیت لری کچھری یوسف رضا گیلانی دا چوکی گٹی نو کو علامتی توگا دا عمران خان حکومت ختم دے اسلام آباد دے چوکی حلقہ انتخاب قومی اسمبلی دا او کر دی اسمبلی اکثریت دا عمران خان خلاف دا گیلانی دا گٹلو پہ حق کے فیصلہ کری ندی مانا دا شو چھ عمران خان پہ قومی اسمبلی اعتماد بہل لے دے او ہگا بائت پہ اخلاقی توگا بیا د اعتماد ووٹ تر لاسه کړی نو ذکر دې چوکي اهمیت زیات شوه دی
دوباره اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی.
یوسف رضا گیلانی د پاکستان پیپلز پارٹی یو مهم مشر دی او د دې هیواد په خوانی وزیر اعظم پاتسوی دی. هغه ته د یو داسې سیاستوال په سترګه قتل کیږي چې د هر ګوند مشرانې قدر کوي. نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې آصف علي زرداری هغه د سینټ لپاره امیدوار کړ. خو د خبریال او څېړونکو وستوهید په خبره د شاغلی گیلانی په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ ته چاغت هم د په خبره د طاقتور قوتونو ملاتړ ترلاسه دی.
عمران خان صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا
کہ دابد عمران خان د حکومت او اسٹیبلشمنٹ لپاره سخت وقت وی چیر حافظ شیخ شکست خوری دا ځکه چې حافظ شیخ د جنرال مشرف آصف علي زرداری او د عمران خان په کابینو کې پاتې شوی دی. د دې لپاره عمومي خیال دا دی چې د IMF ورلد بینک او اسټابلیشمنت په خوښه د هر حکومت برخه وي. نو د دې د شکست معنا به د عمران خان د حکومت او د هغه حکومت ته د چتري ورکوونکو د شکست معنا وي. ځکه خو کارپوهان فکر کوي چې دا ناممکنه ده چې ګواکي ګیلانی به حافظ شیخ ته شکست ورکړی شي.
جو ہے وہ حافظ شیخ کو شکست دے دے.
خو مرتضی سولنگی د یوسف رضا گیلانی او حافظ شیخ مقابلہ یوازی د عمران خان د حکومت لپاره چیلنج نه غنی بلکې وای چې دا به د اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مستقبل هم وټاکی.
اگر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں تو ایک طرح سے خود حزب اختلاف کے اندر
کچیر یوسف رضا گیلانی یہ گٹھی نو لدے سربا پا اپوزیشن کے دن نہ د آصف علی زرداری ہگا بیانیا نورا پیاوڑ شی چی وای ضروری نہ دا چی مگ ل پارلیمان باہر جھگڑا وکڑو بلکہ مگ د پارلیمان لاری د فوز او حکومت دے گڈ نظام تھا مات ورکول شو. او کدا کوشش ناکام کیږي نو په اپوزیشن کې بعد د نواز شریف بیانیا مضبوط شي چې د پوز او حکومت دا نظام د پارلمان لارې نشي ختمې دي بلکې له بهر به یې رنگو یعنی د سړکونو لارې به یې ختمو
دا سکتا اس کو باہر سے دھکا دینا پڑے گا یعنی سڑک کا استعمال کرنا ہوگا.
د اسلام آباد د دې یوازینی چوکۍ له ارزښت پرته خپل د نننیو ټاکنو اهمیت دا هم دی چې شایي واکمن طریقې انصاف او اتحادیانې په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي.
په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو په اړه د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریدو. یو بل رپورٹ دراورو هم د سینټ انتخاباتو په اړه. په پاکستان کې د سینټ ټاکنو د اهمیت او پایلو په اړه په میډیا کې تاوده بحثونه روان دي. یو شمیر شنون کې دا ټاکنې د سیاسي بدلون علامت بولي خو نور بیا وایي چې دا د معمول عمل دی او ډېرې تمې ترې نشي کېدی. داود خټک دی لیکنو او شننو ته کتنه کړې او دا رپورٹ یې پرې جوړ کړی.
نن د سینټ د 48 څوکیو لپاره انتخابات کیږي. په دې حق لا د 2 مارچ انګریزي او اردو ژبه په اخبارونو کې بیا لا بیلې تجزیه ورکل شوې دي. که ځنې شونونکي د خفیا او سرګند ووټ اچونې په اړه د سپریم کورټ او الیکشن کمیشن تازه فیصلو ته اهمیت ورکوي نو یو شمیر نورو بیا د خفیا ایجنسیو د لاسوهنې په اړه لیکنې کړې دي. خو په دې کې تر ټولو مهمه خبره د اسلام آباد په یو سیټ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او دا وخت د خزانه د وزیر حفیظ شیخ ترمنز مقابله ده. یوسف رضا گیلانی د پیپلز پارٹی او پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مشترکہ امیدوار دے او حفیظ شیخ د حکومتی گوند تحریک انصاف. د قومی اسمبلی د غړیو شمیر 322 دی. په دې کې شاوخوا 180 د تحریک انصاف او اتحادیانو دي او باقی د اپوزیشن. په دې حساب په قومی اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي په اکثریت کې دي. خو شنون کې وایي چې په سینټ انتخاباتو کې دا ممکنه ده چې د یو ګوند غړي مخالف ګوند ته رائے ورکړي او د دې لاملونه د خپل ګوند نه خپګان د بل ګوند د امیدوار سره همدردی دوستی یا خپلوی او یا هم د یوې خوانه د پیسو لالچ کېدی شي. که څه هم په پاکستان کې د سینیټ انتخابات سنوي خبره نه ده او چونکې د سینیټ په وټونو کې د عام اولس نیغ په نیغه کردار نه وي نو دا د عامو ټاکنو برخلاف په خاموشۍ ترسره کیږي. خداوار حالات بدل ښکاري او په دې معاملې په قومي اسمبلی سپریم کورټ الیکشن کمیشن ترڅنګ په میډیا کې هم په زور او شور سره بحثونه وشول. شنونکي هم د انتخاباتو پایلو ته مختلف تعبیرونه ورکوي. په بی بی سی اردو ویب پاڼه خبریاله اسما شیرازی لیکي چې د پټو رایو په حق کې د سپریم کورټ د فیصلې ورستو په اسلام آباد کې سیاسي الغاو تلغاو زیات شوه. د اسما شیرازی په وینا د اپوزیشن ګوندونه خوشحال دي. اسما شیرازی په مانیخیز انداز کې لیکي چې موسم په بدلېدو دی او د موسمیاتو محکمه هم شاید محکمې ته اندازه شوی چې کده دریاب په وړاندې نور د بند تړلو کوشش وشي نو کېدای شي چې د سیلاب مخه نیول ګران شي. د انګریزي ژبې ډان ورسپانه کې عارفه نور لیکي چې که اپوزیشن ګوندونه د سینیټ د اسلام آباد سیټ وګټي نو دا به د ادارو د غیر جانبداری ثبوت وي. دلته د ادارو نه مراد د ملک خفیه ادارې اخستل کیږي. د عارفه نور په وینا د اسلام آباد د سیټ ګټه اپوزیشن ته د حوصله ورکول شي چې په پنجاب یا په مرکز کې د حکومت ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. په جنگ اخبار کې شنون کې او خبریال سهیل وړایچ بیالی کې چې له حالاتو دا نبري خي چې کوم نوې بدلون را روان دي د دې په وینا خلک فکر کوي چې حکومت به اوبایلی او د وزیر اعظم عمران خان په ضد به د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړل شي خو په ظاهره داسې نه ښکاري. نه خو د ملک حالات د لپاره سازگار دي او نه په پټه داسې کوم آثار په نظر راځي. د انګریزي ژبې دی نیوز ورسپانې د 2 مارچ په اداریه کې راغلی چې د سینیټ انتخاباتو کې د جدید ټکنالوژي د استعمال خبري کیږي چې دا شانترې سرګند شي چې چا چاته وټ ورکړي. خو د ورسپانې په لیکنه کدا سي اوشي نو د خوفیا رائے اچونې اغه ټول مقصد به تر پختنې لاندې راشي. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د 2 مارچ د سر خبر د حکومت او اپوزیشن ګوندونو د غړیو ترمنځ جنگ جګړه ده. په خبر کې راغلی چې د تحریک انصاف غړي د خپل ګوند د اغه غړي د اسمبلی نه د ځان سره په وړلو کې کامیاب شول چې یو ورځ وړاندې اعلان کړی وو چې د سینیټ په الیکشن کې به تحریک انصاف ته ووټ نه ورکوي. د دې غړي نوم کریم بخش ګبول خودل شوی. نوموړی په 2013 کې د تحریک انصاف په ټیکټ د سین اسمبلی غړی منتخب شوی وو. په مشرق ورسپانه کې ماریا میمن لیکي چې دا وار یو خبر واضح ده او هغه دا چې د ناسرګند قوتونو او خلایي مخلوق لخوا په انتخاباتو کې د مداخلت اشاره نه تسرګو کیږي. د دې مطلب دا چې میدان خلاص دی او روایتي سیاستدانانو ته په آزاد مټ د لوبې موقع برابر ده. په ایکسپریس ورسپانه کې خبریال او کالم نگار نصرت جاوید لیکي حکومت ته نو په کار چې د سرګند رایو لپاره یې په سپریم کورټ کې ریفرنس دایر کړی وي او که په ملک کې د آئین سلک قدر احترام هم پاتې وي نو په کار وچ د دې ریفرنس دایر کولو په سر اپوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې د صدر مملکت عارف الوی په ضد د مواخذې تحریک وړاندې کړی وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د ولسی ازادۍ او د جمهوریت د څار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په نړۍ کې د جمهوریت د صورتحال او د ازادۍ په اړه خپل رپورت خپور کړی دی. د مارچ په 3 د ادارې په خپور شوی رپورت کې ویل شوی چې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې نیمه ازادي لري او جمهوریت پکې په پوره ډول نه دی عملی. دا چې د پاکستان په اړه د ادارې د ارزونو په اړه کارپوهان او سیاستوالان څه فکر لري، ملیحه امیرزاده په دې موضوع رپورت وړاندې کوي.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت تسار نړیواله ادارې فریډم هاوس په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې په 15 کال په مسلسل ډول په جمهوریت کې کمی راغلی چې په نتیجه کې په دنیا کې ازادي هم کمه شوې ده. ادارې د 2021 کال د مارچ پر 3 په نړۍ کې ازادي په نوم په خپل نوی رپورت کې په 2000 کال کې په 195 هیوادونو او 15 سیمو کې د سیاسي حقونو او ولسی خپلواکۍ ارزونه کړې ده. فریڈم هاوس په رپورت کې د هیوادونو درجه بندي په دریو برخو ویشلې، یعنی لومړی هغه هیوادونه چې په مکمل ډول پکې ازادي ده، دویم هغه ملکونه چې نیمه ازادي لري، او دریم هغه هیوادونه چې ازادي پکې بيخي نشته. په رپورت کې ویل شوی چې د 2008 کال راهیسې په نړۍ کې د ازادي نه لرونکو هیوادونو شمیر دا وخت تر ټولو زیاتې کچې ته رسیدلی دی. په رپورت کې ویل شوی چې په 195 هیوادونو کې په 93 کې حالات د مخکې په نسبت ډېر خراب شوي دي، او یوازې په 28 هیوادونو کې خواله راغلي دي. د رپورت له مخه پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې نیمه ازادي لري او پوره جمهوریت پکې نه دی عملي. د پاکستان تاریخ تک وکتل شي نو په 1947 کې د خپلواکۍ حاصلولو پس په هغه هیواد کې شاوخوا نیمه موده پوس په اقتدار کې پاتې شوې دي، چې د شنونکو په نظر په هیواد کې د کمزورې جمهوریت یوه وجه ده. خبریال او شنونکي محمود جان بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې په ملک کې اوسني حالات د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د دورې حکومت سره پرتله کړل، او وی ویل چې په پاکستان کې د پخوا په نسبت حالات لږ ښه شوي دي، او هغه سیاسي حقونه او لسواکي چې مخکې خلکو ته نه و حاصله اوس حاصله ده، ځکه چې د هغې لپاره په ملک کې جمهوري ادارې موجودې دي. خو نوموړي زیاته کړه چې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړي کېدو ته لا هم ډېر وخت پاتې دی.
ندی حاصل کړه جمهوریت په مکمل شکل کې موجود نه دی، تر هغه وخت پورې نه پوره کیږي تر څو پورې چې بنیادی لاندې ولس ته د هغې د لارې او د کوڅې په سر باندې هغې ته لیډرشپ ملو نه شي. په خبره ده چې کمی شته د جمهوري د جمهوریت غږ پورته کوونکي چې کمی پارټۍ دي، هغوی په کردار باندې هم د خلکو شکوک او شبهات شو. هغه شکوک او شبهات ذاتي خبرو په حقله باندې نه دي، هغې د کردار په حقله باندې. نو پاکستان کې دا خبرې لا تر اوسه پورې شته ده. زما په خیال باندې په دې باندې به چې جمهوریت مخکې ځي نو شل دېرش کاله نور مزل به دې ته کول پکار وي.
فریډم هاوس یوازینی اداره نه ده چې په پاکستان کې جمهوریت او ازادي په پوره ډول پلي نه ګڼي. تر دې مخکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د جمهوریت ارزونې نړیوالې تحقیقاتي ادارې اکونومیسټ انټیلیجنس یونټ د 2000 کال په خپل رپورٹ کې پاکستان یو له هغو هیوادونو بللې او چرته چې جمهوري ارزښتونه په مکمله توګه نه عملي کیږي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه په بیا بیا د سیاسي حقونو او لسواکۍ د نشوالي لپاره حکومت تورنوي. د تور پورې کوي چې پر عدلیه، انتخاباتي او د احتساب ادارو باندې د کنټرول للارې حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو خلاف کاروایانې کوي او پر میډیا فشار اچوي. د حکومت خلاف د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ او سینیټر عثمان خان کاکړ مشال ریډیو تویل چې په ملک کې یو قسمه سیول مارشل لا ده، او د دې خبرې گواهی د هیواد پارلمان رسنۍ او اولس ورکوي.
پارلمنت هیڅ حیثیت نشته، سنټرل ګورنمنت وفاقي ګورنمنت هیڅ اهمیت نشته. د مسلط سړي د غیر منتخب حکومتدار سره نو خیر حکومت سړي هغه په دې باندې میډیا باندې پابندي نه، الیکشن کمیشن د دوی کنټرول ساتلی دی، عدلیه کنټرول ساتل کېده، او بیا دا دی چې کنټرول پارلمنت دی، بالکل هر څه له بار څخه فیصله کیږي. غیر جمهوري قوتونه چې د شمن کاغذ وراسي دوی هلته وړاندې کوي. پارلمنت کې څه دی؟ هغه حکومت دا کوشش کوي چې اپوزیشن خبرې کنه کړي. دا په دنیا کې لیدلی معنی ټول پارلمنت څه دی؟ دا یو قسم یو د ښکنځا ځای مقام ځینې جوړ کړی، بس د جمهوریت په نامه باندې یو مسلط مارشل
لا. د اپوزیشن ګوندونو د ټکونو په جواب کې حکومت په بیا بیا خپل دریځ تکرار کړي چې په ملک کې ټول ادارې آزاد او خپلواک دي او په چارو کې مداخلت نه کوي. په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې جمهوري ادارو ته د ودې لپاره موقع نه ده ورکړل شوی، نو ځکه په پوره توګه جمهوریت نشته. خو نوموړي د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړل چې یوازې د تحریک انصاف په دورې حکومت کې داسې ده. نوموړي وویل دا سلسله د هیواد په تاریخ کې د کلونو راهیسې روانه ده.
دا الزام یوازې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې اچول زما په خیال دا مناسب نه ده. شروع نه که تاسو د پاکستان تاریخ وګورئ نو جمهوري ادارو ته په ډېر کم سپیس ملاو شوی. دیکھیے شک نشتہ جو پاکستان کی جمہوریت اعلی شان نہ دے سنگ جو ڈیولپ ڈیموکریسیز کے رہے ہمارا ریڈنگ دے چدا کے بنیادی وجہ دادا چدلتا جمہوری ادارے کی کمزوری دی داری کیپیسٹی نشتہ کم پارٹی پکارا جی خلق گروم کی پارلیمنٹ دا پارا نو آگا گیا نا ہم دا سے خلق راضی چاہ تب آپ فل رول فل ڈیوٹیز مانے نہ پوری گی بچی کم خلق الیکشن ہو گئی پارلیمنٹ تراشی داری پراپر انڈکشن نہ کی جسو پورے جمہوری اداروں کیپیسٹی بلڈنگ نہیں شاید خیال سپیس چې دی دا به نور ریاستی ادارې هغه به همدغه سي کیپچر کړي او جمهوریت او جمهوری ادارو ته به تاوان.
د فریډم هاوس ته رپورټ لمخه په نړۍ کې 450 هیوادونو کې دا وخت بیخي ازادي نشته چې د دنیا د آبادۍ 80% برخه جوړیږي. ادارې په رپورټ کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره په وړاندیزونو کې ویلي چې باید د جمهوریت پلوه تحریکونو او مدني ټولنو ملاتړ وشي، رسنو ته ازادي ورکړل شي، معلوماتو ته د ولس د لاسرسي حق خوندي کړل شي، د جمهوریت پیاوړي کولو پروګرامونو باندې توجه ورکړل شي او د جمهوری اقدارو په اړه پوهاوی پیدا کړل شي.
اوریدونکو د ملیح امیرزاده رپورټ مو اوریدو. په پیښور کې د غرمې 3:30 بجې شوې دي. شاهین بنرې بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. دا ځل د سینټ پاتې سلويخت خالی شو چوکو کې د پنجاب په 11 چوکیو کاندیدان ور لمخه بلا مقابله منتخب شوی، خو د سند د 11 او د خیبر پښتونخوا بلوچستان د 12 چوکو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دغو درو واړو صوبایي سملو غړي رای ورکړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوی پلان سپارلې دی. دغه چارواکي وایي چې دا تر هغه ومنل شي د سولې بهیر کې بعد د ملګرو ملتونو ونډه زیاته او د دغه سازمان په منځګړیتوب به د مخورو او مشرانو یوه غونډه راجوړه شي. په ننګرهار کې پرون د انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن ویلي دی چې د بیان ازادي له خطر سره مخامخ شوې ده. اسرائیل اراده لري چې د خپل نوو ملګرو شو عرب هیوادونو سره د امنیت یو شریک نظام مخته راوړي. د رویټرز خبري ایجنسی د راپور تر مخه د اسرائیل د دفاع وزیر ویلي دي چې د ملګرو عرب هیوادونو سره به امنیتي اړیکې پر مخ بوزي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا کومه دفاعي لوازنامه نه ده، بلکې د امنیت یو شریک انتظام به رامنځته کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې کړې ده چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې راولاړې کړې دي.
لړن خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کول. اوریدونکو د جمنی سره سم وس وخت شوه دی د 19 پروگرام مشال آنلاین. د بیان ازادۍ په اړه 19 خبرونه مشال آنلاین کې دا ځل معلوماتو ته د لاسرسي قانون په اړه ډیر څاوریدل شي. د دې قانون لاري خلک کولای شي د حکومت د هر کار په اړه معلومات ترلاسه کړي، چې پکې د بیلابیلو تعمیراتي پروژو یا منصوبې د لګښتونو په اړه معلومات ترلاسه کول هم شامل دي. د خبرونه درته بشیر ګوا خوړاندې کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
مینا او سلامونه، زه بشیر گواخیم. په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د پاکستان په قوانینو کې وګړي څومره د بیان ازادي لري او څنګه کولای شي له دې حق په ګټه اخیستو سره خپل سولې زو موخه ته ورسیږي. کاغه خبرونه مو نوی اوریدلی د مشال ریډیو په موبایل اپ او ویب پاڼه ولټوي او وایبر. د دې لړۍ په دې ازر خبرونه کې تاسو لپاره د پاکستان په یو بل ډیر ګټور قانون بحث لرو. دا د بیان ازادي سره نیخ په نیغه تړاو لري. دا قانون رائټ ټو اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي دی. اوریدونکو کله کې د شیدرته په خپل سیمه کې د روانې سرکاري کومې پروژې لکه سړک، هسپتال یا ښوونځي په جوړېدو کې پر کار د درغلې او شک پیدا شوی وي او پښتنه مزړه ته راغلی وي چې حکومت په ټیکهدار سره د څو روپو قرارداد کړی وي، یا دا چې د قبلي سیمو لپاره حکومت څومره بجټ لري او څومره یې څنګه کارول دي. یا کېدای شي په دې اړه باندې ځان پوهول وغواړئ چې ساسو د ځای استازی چې په صوبایي اسمبلۍ یا قومي اسمبلۍ کې دی هغه د حکومت د ترقیتي کارونو لپاره څومره فنډ ورکړی دی. نو که د دغو او نورو سرکاري معلوماتو حاصلول غواړئ نو له اړونده سرکاري ادارو یې ترلاسه کولی شئ. د قانوني چارو پوه طارق افغان په دې اړه وایي چې د معلوماتو لاسرسي قانون د همدغې لپاره دی.
د رائټ ټو انفارمیشن کم قانون چې دی نو دا خو د اول نه په آئین کې دغه موجود دی چې آرټیکل 19A کومه دی نو دا هر شهري ته دا حق ورکوي چې هغه ته کم انفارمیشن پکاري نو هغه دی هغه ته ورکړی شي. ایکسس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 چې دی نو قومي اسمبلی پاس کړی دی په هغې کې هم سیکشن 3 چې کومه دی هغه دا وایي چې هیڅ یو شهری تبا دا انفارمیشن رسد چی دینو دغا سوک منع کولی نشی او که اغس انفارمیشن غاڑی اغا با اغا تا ور کولی کی گی او چی مخ کی با دیر دا سی معلوماتو چی اغا با دا خلق و سرا دا شهریان و سرا دا عوام و سرا نشیر که دل.
تاسی دا بیان دا ازادی پا اڑا مشال آنلاین خبرونه اوری.
بالکل اوز د دې خبرونه کوربه بشیر غواهم. تاسو اوریدل چې د بیان ازادي د حق خوندې ساتلو په لړ کې د پاکستان په قوانینو کې دا واضح شوی چې خلک باید معلوماتو ته لاسرسي ولري. کله چې موږ له زینو اوریدونکو په دیړه وپوښتل چې آیا له دې قانون خبر دي یا یې کله استعمال کړي نو زینو یې دا سوویل
جنوبی وزیرستان تحصیل سرحد واٹر کرنے کل نمو تعلق انفارمیشن کیم گورنمنٹ آف پاکستان کیم ایکس تھا اویئرنس نستا ہوئی تھی نہیں دے دے ایک استعمال ہو کوئی نہیں یا باقاعدہ آفیس تھا تھا پسواٹا سے مشتا معلومات نہ سمجھا کہ میرا کیم پہ ضلع سے دگے باقاعدہ آفیس بھی میری ویر گری میں دے دے مشتا دگا رس کا بھی دگ ہم نہ کلا استعمال کر آئی دائی اور نہ دگے سا فائدہ نہیں طرح سے
گل نواز خان ممن زمان دے معلومات ترسنی حوالے سره دل تک اس قسم دسی منګ نه سوس پوس پور ورکشاپ کړي نه دل تک په ضلع ممن کې دي حوالے سره منګ میډیا سے ویلی دي خدا غوړو کې دسی قانون وي چې هغه راشي دل تک په غیمن خلک پوهه کړل شي سره دسی اخباراتو کې ټکټو کې باندې من خبر لري خو منګ سر د باز زګتی لري منګ سره سره د جسمی زګن له رومن ویزا دا بسی دا قانون به وي خو لکه دسی دل تک شتنه چې یو شی اپلیمنت شي یا وی یا تویني وګوري تب علاقه سي زو پیژنې کنه یا د هغه متعلق واوری سلیکچر واوری خبر واوری خو معلومات دلته کې خو نشي کېدل نو څوک نشي اکسس کولای ځان له خلک دغه سفارښونه په سفارښونه ګوري یو ځای بل ځای کې یا سبل څه دغه مغي هغه سکار مار پیخوي هغه کار وختي ته ورحل کې دی شي خو دا کم شي دا قانون دی دلته کې څوک پته نه دی کوي
مطلب سرکاری محکمے نا تھا انفارمیشن وقت پر ہم استعمال لڑائی کرائے اور نہ تو گورنمنٹ طرف آگاہی پروگرام شوائے دکشن اویرشی گورنمنٹ لیول بندے خالی صرف دا ایکٹ تا رائٹ ٹو انفارمیشن الانکه خلک ته د شهید اویرنس او نو ګورنمنت د متعلق تو اقدامات وکړي.
اوریدونکو له دې خبرو معلومیږي چې ټول وګړي د رائټ ټو اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي له قانونه ډیر خبر نه دي. موږ چې کله په دې اړه معلوماتو ته د لاسرسي له کمیشن سره رابطه وکړو نو هغوی سره ځینې مواد شریک کړل چې ترې معلومیږي دوی د بېلابېلو غیر سرکاري ادارو په مرسته د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه جوړ کړي او په باقاعده ډول ځینې ویډیوګانې هم خپروي.
آپکا جتنا حق صاف پانی پر ہے اتنا ہی حق جاننے کا بھی ہے.
دغه د اما پوهاوی دی وی ویډیو برخه دا چې و مېرمن پکې د ناپاکو اوبو پاړه حکومت سره د خپل شکایت ثبتولو لپاره ځینو معلوماتو ته اړتیا پیدا کوي چې به یې هغه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون په کارولو سره ترلاسه کړي. په ویډیو کې معلومات د لاري روښانهونکي رڼا په توګه یاد شوی. اردو خطا سے مشال ریڈیو څخه د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په 2018 کال کې جوړ شوی معلوماتو ته د لاسرسي قانون په اړه بحث ته دوام ورکوو. د دې قانون تر مخه هر سرکاري اداره مجبوره ده چې په یوه شروز کې غوښتونکو ته بغیر لکم فیس اخیستو معلومات ورکړي، خو کدا سی ونه کړل نو خلک کولی شي معلوماتو ته د لاسرسي په کمیشن کې شکایت وکړي. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټ وساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ:
کازو مختصر به یو مثال در کما چې تعلیم یو مکمل ده، په دې کې صوبایي حکومت یو اجازت ورکړه یا یو منظوري ورکړه چې په یو تحصیل، په یو تاپا، په یو یونین کونسل کې یا په یو کلی کې یو کالج منظوري ورکړه. نو په هغه کې چې کم لوکل خلک دی، هلته کم خلک دی، هغه ته دا محسوسه شوله چې په دې کې چې پیسې په شفاف صفه طریقه سره نه لګي، چې کم ټیکادار دی هغه میټیریل صحیح نه استعمالوي. نو په دې اړه عام خلک چې کم زما آواز واوري، دغه سره په لاس کې ډېر زبردست یو قانوني هتیار دی. هغه قانوني هتیار یو پن دی په لاس کې راواخلي، په یو ساده کاغذ باندې دا دغه محکمې چې کوم لوکل التا چې کوم مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته د معلومات پکاري. هغه چې کومه اداره ده د هغه مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه په ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنکړو، په غینې بعد لار دا ده چې معلومات یې ورنکړل. قانون دا وایي چې بیا به د انفارمیشن کمیشن کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو اوري.
په مشال انلاین خبرونه کې زه ساسي کوربا بشیر ګواهم. په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن د فروری پر 14 مشال ریډیو ته په لګلو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 568 شکایتونو له لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د بشری حقوقو وکیل اډوکیټ شبیر حسین گگیانې په هغه خلکو کې شامل دي چې د دې کمیشن لاري له سرکاري ادارو څخه د معلوماتو د لاسرسي قانون لاري ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړی دي. هغه په زور د غیب کښو کسانو د مندل لپاره د غوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو یې کورونو ته ستانه کړی دي، خو ګګیړنې ټینګار کوي چې د دې قانون په اړه عامه پوهاوی باید لا نور زیات شي.
داسې کاغذونه چې ضرورت پي خو هغه زورور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه، نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې دایي په ذریعه باندې باغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته چیرې هغه به هغه باندې قانون ممانعت نه دیخي نه هغې ته اکسس و. ولکه خلک یو ناخبرم دي اویرنس نشته په کار ګورنمنټ نه دي چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنٹ میډیا، الکترونیک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، په روډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي.
اوردونکو کوم سرکاري ادارا درته معلومات نه درکوي نو د پاکستان په هر لوی ښار کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن دفتر شته دی، هلته ورتللی شي. که تګ ممکنه نه وي نو پر ویب سایټ rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي. په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پښتني او داغي حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات رغواړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د یو کال قید سزا او 200,000 روپۍ جرمانه سزا اورول کېدې شي. او همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدونکو مشال آن لائن پروگرام مو اوریدو اوس وخت شوه د بلی اونیزی کلتوری خبرونه سازونه زنجیرونه په دې خبرونه کې در سره د پښتو د هغه سندرغاړو او موسیقارانو کیسې در شریکو چې د خپل هنر لکبل د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوې دي. په نننۍ خبرونه کې د پیښور تاریخي ډبګری بازار ته ورزو چې په یو وخت کې د موسیقي د زده کړو لوی مرکز وو، خو نن سبا ترې د موسیقي سره تړلي ټول خلک کډه شوې دي او د سوز او ساز لړۍ پکې ودرېدلې ده. د خبرونه تاسو لپاره شاهین بونیری وړاندې کوي.
سلام شه ز شاین بنری ام او پختونخوا کی په موسیقي د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هر کله کوم د نن په خبرونه کې د پیښور تاریخي ډبګره بازار ته ورزو چې د مودو مودو نه د خار د ټولنیزو او کلتوري هلو زلو یو مرکز پاتې شوی دی. دا بازار او د دې سره تړلې گاوند د هغه وخت نه بعد دی کله چې رنجیت سنگ په کال 1913 کې په پیښور قبضه وکړه. دلته د بلابلو مذهبونو منونکي لکه سیکان، مسلمانان او هندوانو استوګنه کوله او بیا وروستو د موسیقي د زده کړو په یو لوی مرکز بدل شو. د پښتو د نورو نوموړو سندرغاړو او موسیقارانو په شان د سندرغاړي گلزار عالم دفتر هم دلته وو. دبګره بازار څنګه ځای وو په دغه اړه نوموړی وایي.
فکر او سوچ مند معلومات زور کباڑی بازار سے انگریزوں مشر سلطان اپا مشہور لار اور مشہور سے چکن دینو پہ خبر کے ٹمکرا بازار ہو بازار کی سڑک یو سیٹ تو بل سے دکانوں بر پہ سکم دے نو تیرے بھی کہنا دے کسی کم دے نو بلا خانو سزا نو ناستہ کرے رہا بکی داغی دیرے پکی ہوئی میجر سے دیر مشہور دیا رہا ہوا چاہے کی خیر محمد سے ناستہ ولاڑا کرے رہا بلا نور خود سزا تیر سنگھ دیر کر خیر محمد استاد مشہور روڈ سے کم سے ملک داغ دیر پکی ہوا شاہ ولی استاد پکی پاتے شوئے دے زب پکی پاتے شوئے انزما دابا پکی نن پاس لے پکی سر فراز دالکان بالکل
منم خستہ خستہ خار نشتا دے خودے پٹول باندھ پردے کنا تو ہر زخ پل خود نا پل مزے خوبے خبر دے کنا خوبے خبر خوبے خبر دے کنا منم خستہ خستہ خار نشتا دے خودے پٹول باندھ پردے کنا مزے خوبے خبر خوبے خبر دے کنا خوبے خبر خوبے خبر دے کنا
گلزار عالم وایي چې ډبګره کې یو خوا کاروباري مرکز او بل خوا د پښتو موسیقي زنو نوموړو استادان هم دلته ناسته پاستا او محفلونه کول او نوې کول تبعید د موسیقي زده کړې ورکولې. رفیق شنواره، خیال محمد، شابلی، سیداګل، مینا او نور یو شمیر سندرغاړو د خپل هنري کارونو پیل هم د دې ځای نه کړو.
موسیقی بلا استادان پکنی سی سب لخو خویا دی سی عید البسوکو و آغی تبورتلا و آغی وما غزی کسی کنیوان تورتا زکنم کولا و آغی دی اصل چی ورطن لگو گا ریاض ورطن لگو گا آغی ممن تو من تو بر دیرو کی کی دو اس درم ہو لکا خلقو پکر باب بیزد کولو ارمینم بخلق بیزد کولو سندری بی گانا بیزد کولو لکر اطول قبل بی خلق بیزد کولو من گا پدی موسیقی کی ورطا وو شکر آکنا چو سازی شاگر دی کی کنا شکر یو پکې درسته کې دی بلا بختیار استاد رباب چې به غوول وخت دی بخیا غا انور شاه دې خط دی ولا خیال الله سره دا ټول استادان برتل له شکر او ته هم دغه ته کې نه خپل با چې به کی غوول شاګردان چې کوم مرودی کې هغه برتل اړودی کې نو مدل چې موږ خپل چې کوم فیل خلک کنه دې موسیقي ته غوول استاد اگر من غرا غونډې دې په دې ډول کې شکر او کې اکثر نو دې خو ما هو
د خار ګلو نا ترې سلور غړي چې خافه روله هم خایسيات وي د حسن داسې جادو کرتے کنا د هر ځای خپل خوندونه خپل مزه خو په خبر خو په خبر دې کنا خو په خبر خو په خبر دې
په کال 2002 کې چې کلا په صوبه کې د مذهبي ډلو د سیاسي اتحاد متحده مجلس عمل حکومت قائم شو نو د ټولنې د اسلامي کولو په نوم د ډبګری بازار هم د دړکو او بریدونو ښکار شو. دا داسې ورزش پی وی چې د وسلوالو ډلو لخوا د سوات او پیښور په ګډون د پښتونخوا په نورو برخو کې هم د موسیقي په دوکانونو بریدونه وشو. خو سندرغاړی ګلزار علم وایي چې د ډبګری بازار پر ضد د کمپاین شاته د سخت دریزه سره سره د زنو کسانو کاروباری ګټه هم تړلې وي.
اصل دې چې کوم جړل چې کوم دا هغه دې راځي په موږ کې دا د نن وخت کې راځو کنه نو په هغه وخت کې موسیقي باندې دې موسیقي باندې نو خو دې په پبلک ترانسپورټ کې موسیقي باندې باندې لګول دا د بل امر دې چې موږ نه بیا نشته هغه بانکو د ټولې کیسه کې شوې دې سره جوړ د ګریګارد دې ځاګړي کې چې موږ ټول ډاکټران کې په مزه مزه لکه د ګریګار نه مزه چې موږ د تنګي خلکو لپاره لکه توکیدل شروع شو لکه چا سره بګاړي یا به هغه نو هغه به لاندې د ګاړو د زو زه ډېر کم او هغه زغه نو نو دې کې سبه رسول خلکو چې هغوی دا پلان جوړ کړو چې دې نه دا به موږ میډیکل سیټیز نه جوړ کړو دا ډبره بازار ټول هغه سره پوری دې کې خند دا و چې دا ډبره بازار دې دغه دې ډبره بازار کې یو دوه سړی نه هم دي شهري کې خلک اوسېږي بارې ورته ور دي او دنه وړو وړو کورونه پکې سټیج ورته موږ وایو کنه نو هغه کې یو کس دې هغه راځي کو بل هغه ځي چې کوم دا آبادی و دا هغه یو کس مشر هغه لاہور
امن 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 کم دے امن چلتا دے امن 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 کم دے امن چلتا دے دل تخو جندی سوزی لاشنو رخستے دے دل تخو جندی سوزی لاشنو رخستے دے ٹکن گرما
گلزار عالم وایي چې اوس هم وخت دی چې د ډبګرۍ تاریخي او هنري اهمیت ومنل شي او حکومت او ولس په شریکه د دې بازار د خوندي کولو او دلته د موسیقي استادانو ته د کار ورکولو لپاره ګامونه پورته کړل شي. نوموړی وایي په مهذب نړۍ کې حکومتونه داسې ځایونه خوندي ساتي.
تاریخی حیثیت روان کل لپاره روان وخت لپاره چې خلک وګوري. دا خو ډېر تاریخي بازار په دې هم چې دې کې ډېر غټو غټو استادانو ناسته ولاړه کړې وه، مشهور ځای و. اوس دا د وخت هغه دی تاریخ هغه حسین صاحب ویلا تاریخ جبر دی جبر نه ولی دی که دا ساتلی شوی وی نو دا به ډېره ښه وه، دا به ډېر ښه یو د غور روان دل دپاره وخت لپاره خلکو دپاره.
په اسلام آباد کې میشت د کلتوري چارو یو پو اشرف کاکړ وایي چې که حکومت د پیښور ښار ښکلی کړي، اسانتیاوي ورکي او د ډبګرې غوندې تاریخي بازارونه خوندي کړي نو سیلګری ورسره وده کولی شي او د ښار لپاره مالی ګټې راوړلی شي. نوموړې زیاتوي
چې کوم شان اګریډي ځاته لکه میوزیک سکولونه کې ولو نو بای سي دامو چې اګریډي د پیښور حکومت او د خبر پښتونخوا حکومت د پریزرویشن او پرواله باندې ډیر یعنی ځلیم رواني دي. ان تاسو د میوزیک او د آرکیالوجی او ډیر امپورټنت دي هریټیج دوه قسمونه دي چې یو ټینجیبل دی ان ټینجیبل دی. عام ولس چې دی هغه له ان ټینجیبل دا میوزیک او د درشن سره ډیر مطلب دوین ایجوکیشنل سیستم کی کپریشن کی نو سیستم دی کدا د نورو نو سیستم دی بیسټ فلم میوزیک او دا نو کوم دا څو سپیشلی فاینانس دا ډېر غټه خبر دی او دا ډېر ضروری ګڼم چې دا کله فلم غي او کله میوزیک غي چې دا د دا ډپارټمنټ دی او دا سم پروفیشنل ایجوکیشن دی دا ولا ده.
هچری مشه تپیننګا پدوا غالو کی میرنګا کوي حالات زمون هر سنگا ملکند سر لدنگا دیار قلنگ پسر ستر
اوردونکو هم دې سره زموږ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی را روانه ونه با د موسیقي سره په تړلې یو بل موضوع معلومات درکو. خپل قربا شاهین بنیری لا اجازه ورکې تر هغه د الله پامان
در سر نظم تر ملکن پوری چلم در سرونم مسافر یارا کلیوالا خبر دی ما یمل حالا چتر دی و سی خوشالا زما د سنی د سر خالا د اشنا مالا امانت پد ساتما.
Oh,